السلام علیکم، سحر مو په خیر. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. نن د اتوار ورځ د کال 2015 د ستمبر د میاشتې شلمنې ته او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دي. زه منور شاه سره د خپل همکارانو اسرار العالم مومن او اکرام امسکنیار د سلام پښتونخوا په دې اولنې غړې کې ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه کې به کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه واوري. سو خوندورې سندرې هم د خبرونې برخه ده، خو په سر کې د اسرار العالم مومن نه د دې ساعت تازه خبر ناورو.
سلام مشهي سهار مو په خیر. لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان د مذهبي امور وزارت وایي د مینا په پیخه کې د مړو شو پاکستاني شمیر 43 ته رسیدلې. افغان ولسمشر یو وار بیا ویلي دی چې پاکستان له افغانستان سره په یو نا اعلان شوی جنگ کې دی. او د امریکا د بونو چار وزیر لخپل ایرانی سیال سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. د کیری لخوا دا یو هڅه ده چې په شام او یمن کې د روان بحران په اړه خبرې پیل شي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان د مذهبي امور وزارت وایي د مینا په پیخه کې د مړو شو پاکستاني شمیر 43 ته رسیدل او 40 جوبل دي. بلخوا د سعودي عرب چارواکي وایي د وروستي ټیل ماټیل په پیخه کې د وژل شو کسانو په رسمي شمیر کې 250 نور مړي هم ورزیات شول. له دې سره د مړو شمیر 509 شپېته او د ټپیانو 900 بخنه غواړم. له دې سره د مړو شمیر 509 شپېته او د ټپیانو 904 دېشته پورته شو. تېر ورځ د پاکستان د حج محکمې مشر رسنیو ته ویلي وو چې د مینا په پیخه کې د 300 زیات پاکستاني بېدرکه شوي دي او د بېدرکه شوو خلکو لټون لپاره هلې ځلې روانې دي. د تېر زیارت په ورځ د حج په مراسمو کې د شیطان د ویشتلو پر مهال د خلکو ټیل ماټیل پیل شو چې د ګڼو کسانو د مرګ جوبلې سبب شو. دا له 1990 کال وروسته تر ټولو خونړۍ پیخه ده. هغه کال په ورته پیخه کې 1400 کسان مړه شوي وو. بلخوا د سعودي عرب مهم مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز شیخ ویل دغه دردناکه پیښه د انسان له وسه وتلې وه. د سعودي عرب باچار د خونړۍ پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. د یو بل خبر له مخې د ایران ولسمشر حسن روحاني غوښتنه کړې چې په سعودي عرب کې د حج پر مهال د ټیل ماټیل د هغه خونړۍ پیښې پلټنې دې وشي چې پکې په سلګونو کسان وژل شوي او څه باندې 900 جوبل شوي دي. حسن روحاني دغه مطالبه پرون په نیویارک کې د نړیوالو پرمختیایي اهدافو پر موضوع د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د خپلې وینا پر مهال وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا ویلی دی چې پاکستان له افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې دی. ولسمشر غنی پرون د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال پاکستان ته په اشاره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چاته زاری نه کوي.
یو نفر را باندې چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نسي ملامتولی چې د سولې دپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیستو. حداقل 14 کاله کېږي چې پاکستان په یو نا اعلام شوي جنګ کې افغانستان سره، او موږ د دې جنګ ختم غواړو، نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو ننواد کوو. دا موږ د ولس حق ده.
یا د ویچې څو ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ویلي وو چې دوی هڅه کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي چې په نتیجه کې به د افغانستان او پاکستان اړیکې بیا ښې شي. پاکستانی وزیر اعظم د صحت او تعلیم په څانګو کې د بهتری راوستو هوډ څرګند کړی. د پاکستان سرکار ریډیو وایي وزیر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې د بیل ګیټس فاونډیشن له مشر سره په خبرو کې وکړې. نوموړي د تعلیم او صحت په څانګو کې د پاکستان د هلو ځلو په اړه هم خبرې وکړې. وزیر اعظم ویلي دي چې له ملکه د پولیو مرض د ختمولو په لړ کې دوی ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. نوموړي ویل چې تېر کال پاکستان کې د 3.6 پولیو کیسونو په پرتله سږ کال یوازې 2.5 کیسونه مخې ته راغلي دي. بیل ګیټس هم د پولیو مرض د له منځه وړو لړ کې د پاکستان د هڅو ستاینه کړې. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یې یوه ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره دغه ریاست یوې سرچینې تېر ورځ د نوم نه اخیستلو او غږ نه خپرولو په شر د مشال ډیو ازادۍ څانګې ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 25 ولایتونو کې نپوس کړه او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. په لغمان کې ځینو قومي مشرانو دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې له تپل شوي جګړې لاس واخلي. دغو قومي مشرانو دا خبره په هغه غونډه کې وکړه چې پرون د ولایت په انګړ کې جوړه شوې وه او د والي عبدالجبار نعیمي تر څنګ ځینو پخوانیو جهادي قمندانانو هم پکې برخه درلوده. د لغمان د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په حواله دغو قومي مشرانو د افغان امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې د اختر په ورځو کې یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. د امریکا د بنوچر وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. د کیری لخوا دا یو هڅه ده چې په شام او یمن کې د روان بحران په اړه خبرې پیل شي. کیری پرون ویل دی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو غونډې ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یوه لویه موقع ده چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. د زیاته کړه باید چې دوی په شام او یمن کې د سولې لارې چارې ومومي. د پولینډ چارواکي وایي د وارسا لپاره د روسي د پولینډ چارواکي وایي د وارسا لپاره د روسیې د سفیر وروسته یې دا چې ګواکې پولینډ هم تر یو حده د دویمې نړیوالې جګړې مسوله ده دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړې دي. د پولینډ لپاره د روسیې سفیر سرګی انډریف وړ مورز وویل چې وارسا د نازیانو د یو مخالف اطلاف د جوړېدو مخه ونیوله او په دې توګه پولینډ تر یو حده د دویمې نړیوالې جګړې ذمهوار ده. انډریف د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال پر پولینډ د وخت د شوروي اتحاد یرغل جایز وګرځو او وی ویل چې دا د شوروي اتحاد د امنیت لپاره ضروري ګام وو. د تبصرې د پولینډ چارواکي غوسه کړې دي. د پولینډ د بنو چارو وزیر پرون ویل په پولینډ کې د روس د یو لوړ پوړي استازي دغه څرګندونې تاریخي حقایق زیانمنوي. د اتر دی محله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا
خبرونه مو اوریدل. په روانه غړی کې د مشال دغه رپورټونه او حال درکو. تازه ریپورت او حال با واوري چې په سعودي عرب کې د حج پر مهال په مینا کې د مړو شو کسانو پاکستانیانو شمیره سیوا شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي سیمه ییز او نړیوال هیوادونه یې په دې باوري کړي چې افغانستان حقیقي امن غواړي.
ما خپل اخیری کوښښونه د منطقې په سطحه وکړل، د نړۍ په سطحه وکړل، نن د افغانستان په برحق موقف باندې ټوله دنیا راسره خوندي.
د افغانستان امنیتي چارواکو د ملګرو ملتونو هغه ریپورت رد کړی چې وایي په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت سیوا شوې ده. افغان سیړونکي په دې حق لسوایي
دغه ډلې تروس کړي دي. قدرت نه لري او نه داسې کوم اضافي قدرت دی چې هغه وکولای شي د افغانستان د دولت د بقا لپاره یو لوی تهدید.
د پښتونخوا او سیمې د یو شمېر نور ریپورټونو تر څنګ به خوندورې سندرې هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې په دې اولنۍ غړې سلام پښتونخوا د سحر نه بجونه شروع شي او تر مازیګر شپږو بجو پورې جاری وي. راځو د دې غړې اولنۍ خبر ته. لکه څنګه چې مخبرونه کې واوریدل، په سعودي عرب کې په مینا کې د حج پر مهال د جت ټیل لوجې د وجل شو شمیره په عمومي توګه هم سیوا شوې ده او په کې د پاکستانیانو هم شمیره سیوا شوې ده. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله د ټلیفون په لیکه دی. احمد الله سهار دی په خیر. د مینا د پیخې د قربانیانو په حق لا ورسته شمیره مخې ته راغلي دي، څه تفصيلات لري؟
ډیره مننه منور شاه. څنګه چې تاسو هم وویلله چې د سعودي عرب په مینا کې د ټیل ماټیل لوجې چې کوم مرګ جوب لشمیره وه هغه خو په عمومي توګه زیاته شوې ده، خو په دې کې د پاکستاني حجیانو چې کوم شمیره وه نو هغه هم اتلسو ته رسېدلې ده. په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق چې کوم دی هغه او دینه علاوه د پاکستان د مذهبي چارو وزارت چې کوم دی هغه هم د دې اتلس کسانو د مړ کېدو پخلی کړی دی او د دې کسانو نمونه او د پاسپورټ نمبر چې کوم دی هغه هم جاری کړی دي چې دا کسان په مینا کې په حق رسیدلی دي. دغه شانتي د پاکستان سرکاري ویډیو ولس کسان دا ښایي چې هغه جوبل شوی هم دی په دې پیخه کې. او دین علاوه د پاکستانی مطبوعاتو در پورونو تر مخه چې د 300 نه زیات کسان چې کوم دي هغه تر دې دمه بې درکه هم دي، او هغه د لټون لپاره د پاکستان سفارتخانه او دغه شان نور چې کوم چارواکي دي هغه خپل کوششونه جاری ساتلي دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم دا کوم چې بې درکه کسان دي د نوټس یې اخیستی دی، او وزارت خارجه په سعودي عرب کې پاکستانی سفارتخانې ته هدایت جاری کړي دي چې دغه کسانو تلاش چې کوم دی د زر تر زره وکړلې شي، او چې څونه هم کسان بې درکه دي د هغې خپل خپلوان چې سره رابطه کوي نو هغې له دې پوره تفصیلات ورکړلی شي چې دا کسان په کوم ځای کې دي. نو دغه شانتې د پاکستان ډایرکټر حج چې کوم دی ابو عاکف هغې ویلي دي چې وزیر اعظم په هدایاتو باندې زمونږ ټیمونه چې کوم دي هغه چې کوم حاجیان مړه شوي دي د هغې میتونه او دغه شان زخمیانو تلاش چې کوم دی هغه د سعودي عرب په مختلف هسپتالونو او دغه شان مردخانې چې کوم دي هغه کې شروع کړی دی. دوی ټیمونه هغه ته دورې کوي لګیا دی، او سعودي حکومت چې کوم دی دوی هم دغه هسپتالونو او مردخانو ته دوی د رسایي چې کوم دی هغه ورکړې ده. نو دغه شان دوی وایي چې موږ د وژل شوي کسانو یا د کوم چې جوبل دي د هغې د شناخت عمل هم تیز کړی دی، او زر تر زره به دې حوالې سره ټول تفصیلات چې کوم دي هغه به مخکې موږ راوړو. منور شاه دا هم وایم چې د پنجشنبې په ورځ باندې یعنې تیر جمعرات په ورځ باندې د چکم په مینا کې کومه پیښه رامخته شوې، نو په هغې کې د سعودي چارواکو ترمنځ د صحت وزارت چکم دی 100 او 100 حجیان چکم دي هغه پکې مړه شوي دي، او د 900 او 150 دی جوبل کېدو شمېره چکم ده هغه اوړېدلې ده.
سعیده ډېره مننه احمد الله چې په مینا کې د حج پر مهال د مړو شوو جوبل شوو او لا درک شوو خلکو تفصیلات مو را سره شریک کړل. د لوی اختر ورځې چې په اسلام آباد کې په سرکاري توګه د پاکستان کې کوم اختر شوی، نو د هغې نن دریمه ورځ ده. خو په پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان کې د اختر نن څلورمه ورځ ده، مطلب اختر ووایه چې ختم شوی دی. دا وخت موږ سره د پېښور نه خپل خبریال شبیر احمد جان د ټلیفون په لیکه دی. د نه معلومات کوو چې اختر په پښتونخوا کې نن څلورمه ورځ زیاتره برخو کې ده، نو خلک څه هلې ځلې کوي او خلک خپلو کارونو روزګارونو نوکریو سکولونو کالجونو ته ستنېدو اراده کوي که څنګه؟ شبیر سهار مو په خیر، څه تفصیل لري؟
ډېره مننه منور صاحب، بالکل څنګه چې تاسو ویل په خبر پوښتنه خو کوم سرکاري توګه د اختر چوکانه ختم شوی د اخیری ورځ د اتوار ورځ ده، او زیاتره تاسو په پټه چې دا اختر لپاره د اصلو نه کوم زده کوونکو یا د شانت د کله نه یا د خارونه بهر چې کوم خلک روزګارونه سبقونه ویل یا نوکرۍ کولې نه هغوی نن اخیری ورځ ده. په کله کې زیاتره موږ وینو چې دلته کې څومره هم زده کوونکي د اصلو نه راغلي یا ده کله نه بهر په خارونو کې سبق یا نوکرۍ کې یا بهر اوسېږي. نن د هغوی د تیاریانو روز ده، او دغه خپل بېګونه کاپې جامې هر څه تیاری، او نن د هغوی د واپسې ورځ ده چې سبا نه به په داخله توګه چې څومره سرکاري سکولونه دي کالجونه دي یا دفترونه یا به خلاص شي، دغهرنګه به تهغر یم څومره هم دوکانونه بند وي یا غټ مارکیټونه د اختر له وجې هغه هم ورو ورو پرانستې کېږي، او سبا نه به په داخله توګه د اختر نه پس واپس چې کوم دی شروع شي.
سعیده ډېره مننه شبیر د حال او تفصیلاتو راکولو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چاته زارۍ نه کوي. نوموړي پرون په کابل کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو د استازو سره د ملاقات پر مهال وویل چې د سولې لپاره یې د سیمې او نړۍ په کچه ډېر کارونه کړي دي، اوس نړیواله ټولنه د افغانستان په رښتینې دریز قانع شوې ده. په دې هکله تفصیل د کابل نه زموږ خبریال قسیم سولمل راکوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستي دریځ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو کړکیچنو اړیکو ظاهرا د دې بهیر په وړاندې تازه خنډونه رامنځته کړل. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې دروازه د هر چا پر مخ خلاصه ده او ټول باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ د بېلابېلو ولایتي شوراګانو استازو ته د ارګ په معنی کې وینا کوله ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګېدو لپاره باید زمینه برابره سي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره به چاته زارۍ ونه کړي.
یو نفر رابطې چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نسي ملامت ولای چې د سولې لپاره پاکستان سره لوی کومونه واخیستو. حداقل 14 کاله کېږي چې پاکستان په یو نه اعلان شوي جنګ کې افغانستان سره. او موږ د دې جنگ ختم غواړو، نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو ننوت کوو، دا یې موږ د ولس حق ده.
ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې شاوبد تروریزم نسته، بلکې تروریزم یې د ټولې سیمې لپاره یو سرطان وباله او په وړاندې یې د مبارزې لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلی غنی ویل چې د دولت او ولس ترمنځ واټن تل د افغانستان لپاره بحران رامنځته کړی او زیاته کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ولسونه کار وکړي. د ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د سیمې او نړۍ په کچه زیات کارونه کړي او نړۍ اوس د افغانستان په رښتینولۍ قناعت کړی دی.
ما خپل آخري کوښښونه د منطقې په سطحه وکړل، د نړۍ په سطحه وکړل، نه د افغانستان په برحق ما پک باندې ټوله دنیا راسره پالي دا م ترلاسه کړه. دولس میاشتې مخکې دنیا راسره نه وه، په شک کې وه، اعتبار یې نه درلوده، مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. هغه په دې پیغام کې د نور مسایلو ترڅنګ ویلي که افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره دې هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ دغه راز د افغانستان د قومونو د سراسري شورا له غړو سره په یو جلا لیدنه کې وویل چې سږکال د افغانستان د بقا لپاره تر ټولو سخت کال دی او افغان ځواکونه د بقا له یوې سختې ازموینې په بریالیتوب سره وتلی دي. خو ده ویل چې د راتلونکي لپاره د هر ډول ستونزو سره د مبارزې چمتووالی سته. په همدې حال کې د لوی کندهار د ولسي شورا غړي محمد ایوب رفیقي له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا مهم وبلله چې د سولې لپاره باید ټول ولس د کلیو باندو او جماعتونو په کچه تبلیغ وکړي.
سوله د افغانستان د خلکو خصوصا د جنوب غرب حوزه، خصوصا د لوی کندهار د خلکو یو خاصه غوښتنه او ستاسو دا پیغام چې مو ورسته ورکړی دی چې سوله د مسجد څخه د ولسو څخه د لاندې څخه باید راشو. د دې موږ تمجید کوو، د دې هرکلی کوو او د دې وشاته ولاړو.
له دې سره سره افغان حکومت په نړیواله سطحه هم هڅې پیل کړې څو پر پاکستان چې افغانستان د طالبانو خوندي ځاله بولي د نړۍ لخوا فشار راسي او د هیواد د سولې د ټینګښت لپاره له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅول سي. د همدې نړیوالو هڅو په دوام د افغانستان د حکومت یو چارواکي ویل و چې د پاکستان د مداخلو او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه به د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم شکایت وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
هلته د افغانستان امنیتي ادارو د ملګرو ملتونو هغه ریپورت رد کړی چې وایي د دغه هیواد په 15 ولایتونو کې اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله شتون لري. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو خلاف جنگ لپاره یو ځانګړی کاري ډله جوړه کړې ده. په دې حقله نور حال د سالم محمد صالح په ریپورت کې ورو.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یې یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور د ملګرو ملتونو د څېړونکو یوې ډلې برابر کړی چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څېړنه کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو په قمندانانو کې چې کله اختلاف راځي ناراض قمندانان خپل سپین بیرغ په تور بیرغ اړوي او په دې توګه د غچ اخیستنې هڅه کوي. حال دا چې د عراق او سوریې له داعشیانو سره به اړیکې نه لري. ځینې کارپوهان هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي فکر نه کوي چې د داعش ډلې په څیر نورې ډلې ټپلې دي د افغان دولت بقا ته کوم لوی ګواښ پیښ کړي.
دا چې حکومت په ټولو ځای باندې کنټرول نه لري، په ځینو ځای کې دغسې ډلې ټپلې راپورته کېږي، یا د طالبان له بدنې جلا کېږي یا نورې ډلې ټپلې دي چې راخوځېږي د دې لپاره چې ځان ته نوي مشروعیت پیدا کړي یا په نورو لویو ډلو باندې ځان وتړي او په نتیجه کې منابع ترلاسه کړي او یا د دې نه استفاده وکړي د قدرت ترلاسه کولو دپاره. مګر مهمه خبره دا ده چې دغه ډلې تر اوسه پورې دې قدرت نه لري او نه داسې کوم اضافي قدرت دی ده چې هغه وکولای شي د افغانستان د دولت د بقا لپاره یو لوی تهدید.
د افغانستان د ملي امنیت سرچینه وي. دوی د یوې منظمې ستراتیژۍ له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې څو لوی پوځي عملیات کړي چې بریالي وه. د سرچینې په حواله په وروستیو کې په هلمند او ننګرهار کې د داعش ډلې څو مهم قمندانان او مشران وژل سوي چې له دې سره دغه ډله ډېره کمزورې سوې ده.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل ریپورت ته د خیبر ایجنسی په لوړګي زخه خېلو کې د اختر د لوبو د میلې پر مهال ځای لوبغاړو او د لوبو اسوسییشنونو مشرانو شکایت کړی چې دلته د بیلابیلو لوبو یو شمیر بین الاقوامي لوبغاړي شته خو د لوبو د میدانونو د نشټوالي له وجې مخې ته نشي راتلی. دوی وایي چې په دغه سیمه کې د ورته واړه واړه میدانونه جوړ کړل شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په لوړګي زخخېلو کونج سیمه کې د فوټبال د سیالیو په مهال ځایي لوبغاړو او د لوبو اسوسییشن مشرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې دلته دې د لوبو میدانونه یا سټیډیم جوړ کړل شي. دوی وویل چې په دې سیمه کې د بیلابیلو لوبو بین الاقوامي لوبغاړي شته خو تر اوسه د لوبو یو سم میدان نه بې برخې دي. دوی وویل چې حکومت دوه کاله وړاندې د شاکس بین الاقوامی لوبو میدان جوړولو اعلان کړی وو خو تر اوسه پرې کار شروع نه شو. په دې حکله د فوټبال یو لوبغاړي انور علی پردی مشال ریډیو ته وویل
شاکس کې خو د یو سټیډیم اعلان کړی و چې په هغه باندې ډېر غټ لاګت راتلو، یعنی مطلب ډېره غټه منظوري ورته کړې وه، هغه خو کینسل شو. هغه خبره اوس ګورنمنت له دا په کار دي چې هغه کینسل شوه. داسې علاقایي سطح باندې واړه واړه ګراونډونه موږ ته جوړ کړي او دا خلک سپورټس نه لږ خوند واخلي. ګراؤنډ چې جوړ شي دا خلق پلگ امن طرف تراشی دغه ډیر غړ غټ خلک کم تلی مخ کې یا سر ته تلې عارف مسی ته تلې مستقیم شنواره ته تلې داسې نور ډیر کلاړیان ته تلی.
او د خیبر د لوبو یو اسوسییشن مشر اکراج وویل چې دلته ورسره د لوبو د میدان جوړولو وعده شوی وي خو هغه چا پوره نه کړی.
اوس دلته شجی ګل او ایم این ایچ کوم د سنیټر تاج محمد چې دغه کوششونه شروع کړي چې دلته به یو سټیډیم له جوړو خو سټیډیم نشته. نو مونږ ایم این ایچ صاحب نه دا غوښیر مطلب کاغذ سټیډیم نشي جوړلای نو مهرباني وکړه چې مونږ لا پکې کار وکړو چې مونږ وړګي چې په کوم میچ کې وګورځيږي زمکه لا ورسېدلې نه زمکه سره ټچ شوی نه چې هغه بیا زخمی وي.
کلمو چې د لوبو د میدانونو د جوړولو دغه غوښتنه د خیبر ایجنسی نه د کمی سملې غړي شاجی ګل پردی نماینده ملک ندیم ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
موږ د امنیت سره د طرفه چې ګوندې په یو د کمپلیکس منظوري شوې ده چې هغه کې موږ په کوشش کې لګیا یو زمکه مسالاد او بل اکثر ملګری دا خبره کی دا خبره هم حق او جایز خبره ده چې کوم انټرنیشنل سټیډیم لپاره 1.2 کروڑ روپے منظوري شوی و نو که هغه نه جوړیږي یا د زمکه داسې څه مسلې نو په کار دی چې هغه روپے د موږ په علاقې او په حلقې کې تقسیم شي او واړه واړه ګراوندونه پی جوړ شي نو په دا باندې به د علاقې خلکو او ځوان نسل ته ډېر زیاتې فائدې ورسیږي. دا مطالبه کو خپل مینه ته به ان شاء الله دا خبره په نوټس کې ورکو.
د خیبر ایجنسی د لوبو اسوسییشن مشران وای چې دلته ځوانانو ته د لوبو میدانونه جوړ کړل شي نو په دوی کې د صلاحیت څه کمی نشته او په یو شمیر لوبو کې مخ په وړاندې تلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د شام او یمن د بحران په اړه په خپلو کې خبرې کړې دي. جان کیری او محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې ملاقات وکړ او په یاد موضوع یې خپل نظرونه شریک کړل. په دې حق له مشال ریډیو د مرکزي څانګې رپورټر ته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
لویدیز چارواکی وی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری غواړي په سوریه کې د بحران د سیاسي حل لپاره یو نوی پیشنهاد وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتو نوی پیشنهاد چې امریکایي چارواکی ورباندې ټینګار کوي لا په لومړیو مراحلو کې دی. ویل کیږي دغه پیشنهاد شایي روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ده له نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان، ترکیه او قطر سره جرګه کړي. دغه درې هیوادونه د سوریې د حکومت د مخالف لوري یا اپوزیسیون ملاتړ کوي. شغلی کیری پرون ویل دوی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو مقر ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یو لوی فرصت دی چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. دوی ویل موږ دې ته اړتیا لرو چې په سوریه او یمن کې د سولې لارې چارې ومومو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل له جنکیری سره د خبرو عمده تمرکز د اټومي مسالې په اړه پر هغه موافقه و چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې ده. د موافقې له مخې به ایران خپل لنجمن اټومي پروګرام محدودوي، په بدل کې به له دغه هیواده لګیدلي نړیوال بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د ایران یو عالی رتبه چارواکي وویل تهران په پام کې لري له واشنگټن سره د سوریې پر بحران خبرې وکړي. د ایرانی چارواکي چې له رویټرز اژانس سره خبرې کولې وویل ایران د سیمې د امن او سولې په ټینګښت کې مهم نقش لري. د دغه خبره د سوریې او یمن د بحران د حل او نورو مسایلو په اړه به دوی په خپلو کې نظرونه تبادله کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د ایران له ولسمشر حسن روحاني څخه غوښتنه وکړه چې د سیمې په ځنګړې توګه سوریې او یمن د لانجې لپاره ترسېدو سره مرسته وکړي. د سوریې د څلور نیم کلنې جګړې له کبله څه باندې 2 لک او 40 زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کسان له دغه هیواده وتلو ته اړ شوي دي. بلخوا په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د شیعه حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ملاتړو پر ضد پوځي عملیات روان دي. ملګري ملتونه وایي د یمن په ناکرارویو کې تر اوسه 2000 ملکیان وژل شوي دي.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا اولنې خبرونه ده. د دې په ترتیب کې تاسو ته مونږه سندرې هم دروو، لکه دا وخت تاسو لپاره سندر لرو. په دویمه نیمه کې به تاسو لپاره د اختر په مناسبت د مسافرو سره تر سره شوی خبرونه هم وړاندې کوو، خو اوس ورزو د هارون بچا په غو کې د غزل ته
جوړې ده. تیار جوڑنا کڑا جوڑ دیش وخو تیار جوڑنا کڑا زماز ندی ہندار جوڑنا کڑا جوڑ دیش وخو تیار جوڑنا
د سلام پښتونخوا په خبرونه کې مو د هارون بچا په غږ کې دغه غزل اورېده. د رواني غړې د مای تر رسیدلی په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې. د اسرار العالم مومنا د خبرونو لنډي زورو
ترجمه
د پاکستان د مذهبي امور وزارت په خپل وی پاڼه ورکړي چې د مینا په پیخه کې د مړو شو پاکستاني شمیره تل لسته رسیدل او شل جوبل دي. بلخو د سعودي عرب چارواکي وایي د وروستي ټیل ماټیل په پیخه کې د وژل شو کسانو په رسمي شمیر کې 2500 مړي هم ورزیات شول. له دې سره د مړو شمیر 1998 او د ټپیانو 944 ته پورته شو. د تیر درد پرځ د حج په مراسمو کې د شیطان د وشتلو پر مهال د خلکو ټیل ماټیل پیل شو چې د ګڼو کسانو د مرګ جوبلی سبب شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وار بیا ویلی دی چې پاکستان له افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې دی. ولسمشر غنی پرون د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال پاکستان ته په اشاره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چا ته زاری نه کوي. یادوي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ویلو چې دوی هڅه کوي د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي چې په نتیجه کې به د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شي. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سیاحت او تعلیم په څانګو کې د بهتری راوستو هوډ څرګند کړی. د پاکستان سرکړې وایي وزیر اعظم نواز شریف پرون په نیویارک کې د بیل اینڈ ملینډا ګیټس فاونډیشن له مشر بیل ګیټس سره په ملاقات کې ویل چې له هیواده د پولیو مرض د ختمولو په لړ کې دوی ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره دغه ریاست یوې سرچینې تېر ورځ د نومونه اخیستلو غږ نه خپرولو په شر د مشال ډیو ازادۍ څانګې ته وکړه. د امریکا د ملګرو چارو وزیر جان کیری له خپل رئیس سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. د کیری لخوا دا یو هڅه ده چې په شام او یمن کې د روان بحران په اړه خبرې پیل شي. او د پولینډ چارواکي وایي د وارسا لپاره د روسیې د سفیر روسیې دا چې واکې پولینډ هم تر یو حده د دویم نړیوالې جګړې مسؤوله ده. دوړخیز اړیکې ځانمنې کړې دي. د پولینډ لپاره د روسیې سفیر وړمورز وویل چې وارسا د نازیانو د یو مخالف اطلاف د جوړېدو مخه ونیوله او په دې توګه پولینډ تر یو حده دویم نړیوالې جګړې ذمہ‌وار ده.
د اسرار العالم مومن نمو د خبرونو لنډیز واورېده. اوس درته زموږ همکار احمد شاه اعظمي د اختر په مناسبت د مسافرو سره ترسره شوې خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه وار تاسو نیغ په نیغ اورېدلې دا وارې تاسو ته ریکارډ شوې بڼه وړاندې کوو.
موري اختر دې مبارک شاه درته نشما د مسافر بچ زړګې درپسې چوینا درته نشما.
زه احمد شاه اعظمي يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. روان خبرونه هغو مسافرو پښتنو افغانانو ته ځانګړې شوې ده چې خپل ولات او خپل وطن لري په نور هیوادونو کې د مسافری شپې سبا کوي. په همدې لړ کې باید په بیلابیلو هیوادونو کې لمیشتو پښتنو سره غږیږو. اوس زو روسیې ته د روسیې په پلازمینه ماسکو کې دا وخت موږ سره د ټلیفون پر لیکه ډاکټر شیر حسن صاحب را سره دي. ډاکټر صاحب اختر مبارک سه.
خوشاله زه تاسو ته دم مبارک یې. ساسه د رادیو لاره خپل ټولو هیوادوالو ته هم د اختر مبارکي وایم. د نیکمرغه او سوکاله ژوند غواړم.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. دا راته وایست چې په ماسکو کې اختر په څه توګه روان دی یا څنګه تیر سو کې څه عمومي حال راکې؟
د نورو هیوادونو غوندې چې هلته افغانان مسافر دي او مهاجر دي په ماسکو کې هم ګڼ شمېر افغانان اوسېږي. ټول روسیا کې په مختلفو ښارونو کې خو ډېری شمېر په ماسکو کې دي او اختر لکه نور ځایونو کې هم سار لخوانه دلته د مسکو د ښار په مختلفو سیمو کې جامع جمعتونه دي چیرې چې د اختر لمونځ کېږي دلته ځي. او داسې هم کېږي چې افغانان یو ځای په یو محل کې د اختر لمونځ کوي. سکال هغه محل چې موږ په نور تیرو کلونو کې د اختر لمونځ پکې کاوه یا مې د جمعې لمونځونه پکې کول هغه د ترمیم لاندې دی. له دې کبله زموږ یو ځای لمونځ ونه شوه او موږ د اختر لمونځ د مسکو په مختلفو ساحو کې په دریو څلورو جامع جوماتونو کې افغانان تقسیم وو. هلته هم د اختر لمونځ وکړو ولې بیا یو بل ته سره راټولېږو او یو بل ته سره ورځو یا د تلیفون تک د لارې یو بل ته سره اختر مبارکي وایو یو بل سره کینو احوال نیسو د بل او په دغه ډول اختر ادامه لري.
او د اختر وروسته ډاکټر صاحب لکه په وطن کې چې به میلې کېدلې یا مختلف دودونه به و د اختر په ورځو شپو کې آیا د اختر تلمانځه وروسته داسې دودونه پښتانه یا افغانان تر سره کوي کنه؟
نو د دود په ډول نه ولې هیوادوال وطنداران چې یو بل سره په مختلفو اشکالو یا د کار په ساحه کې او یا د پخواني شناخت له مخې انډیوالي سره لري، شناخت سره کوي. دوی حتما د رخصتیو په ورځو کې، خصوصا چې بیا د اختر بهانه هم وي، نو د اختر په دویمه درېمه ورځ د میلې دغه شرایط مساعدوي چې د ښار اطرافو ته ځي او داسې ځای چې هلته د ځنګل او یا د چمن ساحه وي هلته ځي، خوشحالۍ سره کوي او بانډارونه سره جوړوي. دا د یو عام دود په شکل نه، ولې شته داسې داسې انډیوالۍ او داسې د بانډار اشتها او طبیعتونه شته.
ډاکټر صاحب، په دا تیرو ورځو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو ډیر لوی جماعت پرانیسته وکړه په ماسکو ښار کې. آیا تاسو دا معلومات لري چې په ماسکو کې یا په عموم کې په روسیا کې څومره مسلمانان ژوند کوي او د هغوی اختر له پښتون یا افغانان سره څومره بیل وي؟
نو په درویشتم تاریخ د دې میاشتې په درویشتمه نیټه ولادیمیر پوتین د ترکیې د ولسمشر او د فلسطین د ادارې د مشر سره یو ځای دلته یو لوی جامع جماعت چې پخوا البته موجود وو او د 2015 کال راهیسې ترمیم پر روان وو، دا جماعت پراخېده. دغه لوی مسجد افتتاح یې کړ او وایي چې اوس 10,000 شاوخوا کسان په دغه جماعت کې ځایېږي په یو وخت کې چې لمونځ وکړي. په روسیه کې عموما 100,000,000 شاوخوا مسلمانان ژوند کوي، چې البته دا په مختلفو جمهوریتونو کې لکه تاتارستان او چچنیا او مثلا داګستان او شمالي کافکاز او په داسې سیمو کې ژوند کوي. په مسکو کې هم ډېر مسلمانان ژوند کوي، ولې د دقیق شمېر راته نه معلوم، خو په مسکو کې راغلي مسلمانان زیات دي نسبت ځایي مسلمانانو سره. راغلي مسلمانان چې اکثرا د مرکزي آسیا نه راځي، دلته کار او نغه کوي، روزګار یې دلته، هغوی هم د اختر په ورځونو دغه جامع جوماتونو ته ځي او هلته لمونځ کوي، نو ازدحام او بیروبار بیخي زیات وي. په دې کبله دغه مرکزي مسجد، مرکزي جامع جومات ترمیم شو د سره او اوس بیخي ډېر شمېر لمونځ کوونکي په یو وخت کې کولی شي لمونځ وکړي.
ډېره مننه ډاکټر شیر حسن صاحب چې زموږ سره مو د اختر په ورځ کې معلومات شریک کړل او خپل ورځنی حال مو سره شریک کړي. د اختر خوشاله شپې ولري او شب راځر ته غواړو.
ډېره مننه تاسو ته هم. تاسو هم
څنګه مننه په مخه مشه. زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري او اوس تاسو پام د مشرف بنگش په ځخ کې د دې سندري پر لور راګرځوم. ورسته به بل هیواد ته له یو بل پښتون سره خبرې وکړو. زموږ غل مشال رادیو خاوري وزو استرالیا ته زموږ سره د ټلیفون پر لیکه ډاکټر محمد ایمل را سره دی. ډاکټر صاحب اختر مبارک سه.
اعظمي صاحب تاسو د اختر مبارک شي. تاسو د انډیوالانو مشال رادیو د اختر مبارک شي. د تاسو د طریقې د تاسو د رادیو درنو او قدرمنو کاروونکو د اختر مبارک شي. ټول ته د اختر مبارک وي. مختور اختر د توارو
ډیر مننه. ډاکټر صاحب دار ته وایي چې په استرالیا کې مو اختر په څه توګه ولمانځي یا په څه توګه لمانځل کیږي که په عموم کې حال راکړي چې څه وکړل د اختر په لومړۍ ورځ؟
اختر خو په استرالیا کې لکه د نور اسلامي دنیا کې موږ هم دلته اختر سره لمانځو. مسلمانان شته دي الحمدلله. او موږ لکه چې ته ټول نه مخکې لمانځو ځکه موږ اته ساعته مخکې یو د نور دنیا نه. نو معمول خدا دی چې د اختر اوله ورځ تر ټولو مهم شی چې دی هغه د اختر لمونځ دی چې دلته ټول مسلمانان ورتي او بیا افغانان خپل اختر خپل لمونځ په خپله طریقه هلته چېرته په یو حال کې په هغه کې سره یو ځای کېږي په یو پارک کې. مجموع کې ټول افغانان چې تقریبا په زرهاو نفره وي په نیو ساوت ویلز کې چې سیدنی مرکز دی په دې کې سره یو ځای کېږي. همداسې په ملبورن کې چې بل غټ ښار دی په هغې کې هم افغانان سره یو ځای کېږي. او اولین کار چې دوی کا د خپل لمونځ د اختر لمونځ کا بعد د اختر د لمانځنه هغه مذهبي مراسم چې ته په ځای شي بعد غونه ده ټول افغانان د یو بل سره روغبړ کا اختر مبارکې یو بل ته ورکوي. او هلته څه شي نیمې نیو د شام تیار شوي هغه هم سره وخوري. کله کله داسې وي چې ځینې تفریحي شیان هم وي نو هغه هم سره خلاص کړه. بعد هغه نه بیا چې هر څوک خپلو کورو ته ځي بعضې خلک کارو ته ځي بعضې خلک کورو ته ځي ځکه دلته خو اختر کله داسې برابر شي چې رخصتي نه وي چوټي نه وي پکې لکه تا کال د لوی اختر داسې برابر شو چې په هغې کې رخصتي نه وه. نو موږ عمومي رخصتي نه لرو خو هر څوک بیا یو ساعت یو نیم ساعت وخت واخلي راش خپل مونږ وکړه بیا بیرته ولاړ شي. بیا کولی شي چې ټوله ورځ رخصت وي.
ډاکټر صاحب دار ته وایي لکه په وطن کې چې به د اختر پر موقع باندې خلکو میلې جوړولې یا نور داسې دودیز کارونه به ترسره کول آیا هغه دود هغه دستور دلته د افغانان یا پښتانه د ځان سره پالي یا هغه ترسره کوي که نه؟
اعظمي صاحب دلته هم ته واسي واسي پورې دا کار کوي خو په هغه شکل باندې چې په افغانستان کې کېدل هسې به کټ مټ نه کېږي خو هغې ته ورته شیان کېږي. مثلا د خپلوان دوستان چې یو بل سره وي دا یو بل کورو ته ورځي د اختر دپاره شیرني د شیان برابر کړي وي د یو بل کور کې څراغ کوي نور جان کوي. او بله خبره دا ده چې د اختر میلې وي خو د اختر میلې داسې نه دي لکه د افغانستان د اختر میلې چې درې ورځې به اختر رو بس درې ورځې به ټوله ورځ میلې وي. دلته بیا دوی څه کار چې پارکونه دی په هغه باندې نیسي په کرایه باندې نیسي یا دولت ورته د کیوي د استرالیا دولت هغه چې وي ښاروالۍ چې وي هغه دوی ته یو پارک یو ځای ورکوي. بیا هر څوک دلته رسي خپل شان د خپل وطن شان ورته راوړي خپل رسم رواج ته که د خوراک شان وي که د کالۍ اغوستل وي که د جامو خرڅول وي که د لوبو شان وي دا ټول شان مالته سره ټولي وي. مقصد خپل تنده په یو شکل باندې سماتوي او دغه آینده نسل ته یو شی ورښیي چې دا دي دغه رقم د مونږ رسم رواج او په دغه رقم باندې مونږ مثلا په افغانستان کې اختر کوو په لبنان کې هم اختر کوو. دا تنها افغانان نه دي خو زښته ډېرې اسلامي کمیونټیانې دي مثلا پاکستانیان دي د هندوستان مسلمانان دي د بنګلادیش مسلمانان دي عربان دي مختلف ملکو عربان دي دلته یا ترکان دي. نو دا هر څوک خپل خپل شان په نمایش باندې ږدي هر څوک خپله میله کوه خو میله داسې وي چې د ټولو شریکه وي.
او در ته ډاکټر صاحب پښتانه یا افغانان هلته خپل ځانګړي جماعتونه یا ځانګړي دغه مرکزونه لري چې هغه پر ځینو موقعو باندې هلته سره راغونډ سي یا یو میله جوړ کی یا هم هغه سي خبري سره وکړي لکه څنګه چې دوی په وطن کې یو میلمستیا سره کوله د دوی خپل ځانګړي مساجد او دغه مرکزونه سته؟
او الحمدلله په دې ساتولس کې افغانان څو مسجد لري. یو د حضرت عثمان رضی الله عنه جماعت ته بل د ابوبکر صدیق رضی الله عنه جماعت ته بل مسجد نور دی چې د تشیع ورونه دی بل د اهل تشیع مرکز دی په کمبل ټاون نومي په یوه منطقه کې هلته دی. دا څلور جماعته غټ جماعته څلور غټ مرکز په سیدنی کې دي. همداسې بیا په ملبورن کې افغانان د ځانه جماعت لري د ځانه مرکز لري په هغه کې دوی مرکز لري په ساوت آسټرالیا کې لري په وسترن آسټرالیا کې لري همدارس په کوینزلند کې لري. هر چېرته افغانان الحمدلله جمعتونه شته دي خپل مرکزونه لري. په نیو ساوت ویلز کې هم افغانان خپل خپل مرکزونه لري خو د غټ مرکز چې دی د افغانان د کلتور هغه دی د مرستو د اتحادیې په نامه باندې ده. نو دا ډیره فعاله ده. جمعه هم د دې پورې مربوط دی او الحمدلله نوې جمعه هم جوړ کړه سایکل نو ډیر ښه دی الحمدلله فضل خدای.
شه ورسی پرسنه می داده د ماشومان لپاره یا د میرمنو لپاره د اختر په ورځو شپو کې څه تدابیر نیول سوي ځکه چې نارینه خو به یو بل سره ویني په دفترونو کې هم یا هغه سه هم د دوی لپاره آیا څه ځانګړي پروګرامونه د فامیلونو سره جوړ کړی وي د پښتانه افغانان په خپل منځ کې ماشومان یا د میرمنو لپاره؟
او بالکل دا پروګرامونه شته دي. مثلا نو خو افغانستان کې د موډ وا چې زنانه به هغه تنه تللې جمعه تنه تللې عیدګاه ته به نه تللې دلته دا موډ درمل دی دا اکثریت زنانه هغه ته چی جمعه ته چی واړه ماشومان هم جمعه ته چی جمعه خو نه یو خاصلا یو عیدګاه وي یو غټ پارک سره کولی کې په جمعه ته خو الحمدلله مسلمانان زښت ډیر شوي دي په جمعه ته کې نه سر ځایږي غیر دې ترکانو دې باز عربان نه چې یو دوه غټ جمعه ته لیک پوک سره کولی کې نور ټول کمیونټیان چې دي دا غټ غټ پارکو ته وځي نرمندین ټول پارکو ته نو دوی هم ورته راځي بیا چې د دین ورته شي بیا د عيد میله ده په دې کې به سره یو ځای کیږي عام زنانه عام د ماشومان خصوصا د ماشومان لپاره زفت ډېر تفریحي وسایل او د شان سره برابر شي وي شوګان وي نو دوی هم خپل وند اپ کې خلی او خپل خوند نه اخلي د اختر خوند نه اخلي او هر څه دې لپاره کوم وي د دې پښتنه کچ دات شي دې دات شي دې تاسو شي کول دات رقم حسابونه دي نو په دې حساب باندې دا اصلي ټوله توجه چې د ماشومان لپاره د موږ غاینده نسل لپاره ده د مشران لپاره خپل شان معلوم دی خو د کشان لپاره ډیر مهم دی چې دوی هم په شان باندې پوه شي سره او بیا پښتانه دي کوز پښتانه چې دي زموږ د کوز په کلمه ډیره خنۍ شي خو چې د صوبه سرحد د علاقې پښتانه چې دي
خیبر پښتونخوا
خپل یو میله لري خیبر پښتونخوا خلک هغه بیا خپل یو میله لري الحمدلله هغه کې د ماشومان هم رتي زنانه هم رتي او نارینه هم رتي بیا چې په پارک بیل بیل دایو کې سره ټولېږي مثلا مردانه یو خاطر ټول وي زنانه بل خاطر ټول یا ماشومان خپل لور کې نو دا الحمدلله شته دا مشخص دی پښتنو لپاره دی پښتنو هغه دی نور افغانان په مجموع کې خپل شریک باندې دا کار کوي.
صحیح ډیر مننه ډاکټر محمد ایمال چې زموږ سره مو خبرې وکړې خوشاله سو چې د اختر خوشاله شی به تاسو زموږ سره شریک کړي د اختر شب راز درته غواړو.
تشکر مننه زوی صاحب تاسو هم چنه ډیر ډیر ته سلام علیکم.
وعلیکم السلام کور ودان زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او تاسو پام د یاسمین ګل په ځخ کې د دې سندري پر لور اگر زموږ سره بیا بل هی واته لې بل پښتون سره ژغیر مشغله مشال رادیو خاوري اوس دو بریتانیا ته د بریتانیا په سر شار لندن کې دا وخت زمر سره یو ځوان شکر الله لودین را سره د ټلیفون پر لیکدي. شکر الله لودین اختر مبارک سه.
سلامونه اونې کې زماله طرف اختر مبارک تاسو ته د نیکه له تاسو د مشال رادیو قدرمن دوه دونکو ته
ډیر مننه. شکر الله لودین دا راته وایس چې په لندن کې او په برتانیا کې په عموم کې پښتانه یا افغانان اختر په څه توګه باندې لمانځي؟ د اختر لومړی ورځ مو څنګه تیر کړه؟
زمي ته پرطلا په خوا کلونی ته په رئیس دوه کلونی یا تر اوسه خلک اختری یا دودیز میلې او دا شینه ډیر زیات کې پرطلا نور وختونو ته او ډیر خیل لمانځي. خو عبادت یو چې د اختر یا د کمکی یا د لوی اختر مونږ بچا دا شنو هر څه د خپل کارون د ټولنې منسجم پر نه وي. خو اوس خوشبختانه افغانان ډیر زیات ټولنې لري په برتانیا کې او خاص کر مسافرین تر ټولي جو بیا چې میلې یا دودیز اختری سره جوړوي او خپله خوشحالي سره لمانځي.
شه نو د اختر مراسم په څه توګه باندې تر سره کوي؟ لکه په وطن کې چې به اختر لمونځ وسو بیا به دوی یو بل خپلوان کړتل یا مختلف میلې به جوړېدل یا داسې دودیز کارونه به تر سره کېدل، د اختر وروسته څه مراسم تر سره کیږي هلته؟
اوس اختر د لمونځ نه بعد دلته مختلف کمیټې دي په مختلفو ښارونو کې، مختلف ټولنې دي. زه چې په کومه سیمه کې اوسېږم دلته د افغانانو ډېره لویه یو ټولنه ده چې اختر لمانځي. د اختر نه بعد بیا همغلته سره روغ بله او اختر مبارکیان کې به دغه نه همغلته به د همدغه ټولنې د خوانه غذا ورکول کېږي او سره اختر یو ځای یو ساعت دوه ساعت سره لمانځي. بیا دغه نه مسافرین یو بل خپلو کورونو ته ځي راځي د اختر مبارکۍ له خاطره، نو ډېر ښه اوس خلک لمانځي.
شکرالله الدین، دا راته وایست چې په ځینو هیوادونو کې افغانان یا پښتانه خپل ځانګړي مساجد لري، مسجدونه لري یا داسې نور مرکزونه لري چیرې چې دوی راغونډیږي، نو آیا په برتانیا کې یا په لندن کې افغانان یا پښتانه خپل دغه ځانګړي مساجد یا مرکزونه لري؟
و په سر تا سر په برتانیا په مختلفو ښارونو کې چې هغه جمله نه لیسټر ورته کېږي، برمنګام او خپل د برتانیا په مرکز لندن کې افغانانو ډیر زیات ټولنې دي او خپل مساجد هم لري چې په همدغه مساجدو کې د اخترونو منځونه هم سره یو ځای ټول راټولېږي لمانځي او همغلته نورې د اختر همغه خوشحالۍ شېبې همغه جمعات نه بار خلکو سره تېروي. بیا همغلته ټولنې دي همغه جمعات څنګه سره جوړ کړي مشخص ځایونه دي چې هلته سره کښېني او اختر ورځې سره لمانځي.
ډېره مننه شکرلال الدین زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، چې د اختر حال مو راکړي چې په برتانیا کې مسلمانان او په خصوص پښتانه یا افغانان اختر څنګه لمانځي. د اختر خوشاله شېبې ولري.
مننه زمي سره تاسو ته هم چې نن کور مو ده
په مخم شه. اوس زو جرمني یا المان هیواد فرانکفورت ښار کې دا وخت زموږ سره حکودین اڅکزی د ټلیفون پر لیک دی. حکودین اڅکزی، اختر مبارک سه.
بلې السلام علیکم، تاسو د اختر مبارکي وایم او ټول د مشال راډیو همکارانو او درنو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم.
مننه حکودین اڅکزی صاحب، دا راته وایست چې په جرمني هیواد کې پښتانه یا افغانان اختر په څه توګه باندې لمانځي یا خپل د اختر د لومړۍ ورځې حال کراکي، چې اختر په اول ورځ تاسو څه دودونه ترسره کړل یا څه مو وکړل؟
د اختر د اول ورځ چې و هغه د جمعې شپه وه چې په ټوله جرمني کې رخصتي نه وه، مګر بیا هم افغانان په خپل منځو کې هغه څوک چې خپل کار کوي یا رسمي کارونه لري هغه خپل رخصتیانې اخلي او خپل کارونه چې لري هغه دي. دلته چې دي په پرامپور ښار کې دوه درې غټ مسجدونه دي چې هغه ټوله د افغانان راځي، هغه خپل کوچنیان هم راولي ول مانځه ته دلیر خپل د اختر لمونځ په ښه توګه ادا کوي او د او بیا یو نیم یارانو سره روغبړونه کوي. د دې تر ډیره وخت سره ولاړي نو بیا کورو ته سره ځي، یو نیم خپل پروګرامونه لري. د شوز ځای هم ستا چې هغه لوړ بیا د شوز د پاره دی، لاندې بیا د خپل د افغانان د پاره دی. او دغه سی په د امبور په ښار کې، دغه سی د منشل په ښار کې، په دغه ټوغټ ښارو کې دي ډېر غټ غټ جامعګانې لرو چې هغه خپل افغانان ملایان دي او د اختر لمونځونه ورکوي.
نو د دغه لمونځو وروسته لکه په وطن کې چې به میلې جوړېدلې یا نور دودونه به ترسره کېدل، د پښتانه یا افغانان بیا وروسته آیا هغه میلې ځینې میلې جوړوي یا ځینې مېلمستیاوې یا غونډې کوي که نه کوي؟
داسې دي چې په ځینو ښارو کې، په د کوچني ښارو کې هم شته، ځینې د دوستانو سره بیا هغه داسې بیا د اختر بعد بیا کومه رخصتي چې راځي یا شنبه ورځ یا یکشنبه په ورځ دي، بیا ځینې خلک د خپل پروګرامونه سره جوړوي، مېلمستیاوې کوي، کنسرټونه جوړوي په ډېرو غټو غټو ښارو کې چې هغه بعض ځینې هنرمندان دي راځي هغه کېږي.
صحیح، ډېره مننه حکودین اڅکزی زموږ سره د خبرو کولو، د اختر خوشاله شېبې ولري.
تشکر ساته کوم ادمی صاحب چې تاسو زموږ سره پښتنی وکړی زم کور مولا.
ډېره مننه په مخه مشه. زموږ غله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د اختر ځانګړو پروګرامونو ته تاسو غوښنه ولې دی روانه خبرونه هغو پښتنو او افغانانو ته ځانګړې سوي ده چې خپل وطن لري په نورو هیوادونو کې د اختر شپې سبا کوي او په مسافری کې اختر باندې تیری جلدی څخه به د دوی د اخترونو حال کو. اوس سو متحده عرب امارات ته چیرې چې په دوبی شهر کې دا وخت زموږ سره یو پښتون نزار یوسف زید ټلیفون پر لیک دی. نزار یوسف زید صاحب، اختر مبارک سه.
مبارک شي.
نزار سبزی صاحب دا راته وایاست چې اختر مو څنګه روان دی او د اختر په لومړۍ ورځ مو څه مراسم ترسره کړل؟
معمولی گروپ والے کار کری
نزار سبزی صاحب دار ته وایست چې څومره شمیر پښتانه دلته پاتېږي لکه ستاسو غوندې چې اختر په مسافرۍ کې باندې تیریږي، په دومره لوی شمیر کې پښتانه آباد دي، دوی ولې نسي کولای چې خپل وطنونو ته ولاړ سي اختر هلته تیر کړي؟ څه مجبوري لري؟ صحیح، ډیر مننه نزار یوسفزی صاحب چې زموږ سره مو د اختر په خوشاله شیبو کې خبرې وکړې، خپل نظر مو را سره شریک کړي. د اختر خوشاله شیبې ولري او ښه ورځ ته غواړو. ډیر مننه په مخ شته. زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو روانه خبرونه هغو مسافرو پښتنو ته ځانګړې سوی و چې خپل وطن لري په نور هیوادونو کې د اختر شپې سبا کوي. له دې سره سم د روانه خبرونې وخت پای ته رسیږي. زه احمد شاه زمي ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو پام اوس د مسافر لپاره د غسندري پول لور راګرځو.
مسافر بچی زڑ گے درپتی چھینا درجے نشما درجے نشما درجے نشما